السلام علیکم. افغانستان کې اته بجې شوې د دې سات خبرونه. یو شمیر پاکستانی رسنوی خبر ورکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبانو لوبریدونو ورسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوستو په بریدونو کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارلی دی. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې په پاکستان کې د بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې کارول کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې تل رد کړي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر پرون وویل په دې بریدونو کې دوه پوځي پوستې په نښه شوي چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا د دولسو پاکستاني عسکرو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې. د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن سهار د دې ورځې په مناسبت خپل اکسپانډ لیکلي، ښوونځي باید د خوندیتوب او زده کړې ځای وي، خو د دې له قبله په زده کوونکو، ښوونکو او تعلیمي پرسونل بریدونه عامېږي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې په تعلیمي بنسټونو د بریدونو د مخنیوي ډاډ حاصل کړي. ملګرو ملتونو د 2000 کال د مې په 28 د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د ساتنې نړیواله ورځ ونوموله. وی ویل ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه باید تل د سولې او پرمختګ لپاره خوندي ځایونه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي امانی په خبره که ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونیشي، د ژمي پرمهال به د لرې پرتو سیمو خلک، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي، له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي امانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونو افغانانو سره مرستې کولی شي. د امانی په خبره 15 میلیونه افغانان سخت لوګي سره مخامخ دي، خو لوی اثر د ملګرو ملتونو په وینا د نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د وګړي اتلسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 تلین دی. هغه د دوه واربان لوري چې ځانونه یې خبري اعلان معرفي کړي و، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کېده او د سنبلي اتلسمه بچې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په دې دوه کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن مانځل کېږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلولۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالیو لومړی یو افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داته پر وړاندې بایللي. دا اتلولۍ به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. او د نړۍ د شلو صنعتي استرو هیوادونو سرمشري ځنن د هند په پلازمینه نوې ډلي کې ایلیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډلي ته رسیدلي. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غونډې ته اندي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګ لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږله او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدر اعظم لی کینګ یانګ کوي. د جی شل د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه بعد نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي، د اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې له چهارشنبې راهیسې په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې راورسله هم د تورخم دروازه بنده ده او په زرګونه کسان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډېر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې پر ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشن بی پروز ویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه وو. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبر هم په کراتو کړی ده چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسپري سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حملې وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومیږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ یو، اوس موږ ته فل خال ډیر مشکل دی. نه د اوبو سہولت شته، نه د روټۍ سہولت شته دی، موږ ته ډیر سخت تکلیف دی. باید چې دا حکومت او دا حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوې دي.
او ویل مو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. له دې وړاندې هم پاکستانی چارواکو څو ځل دا ډول څرګندونې کړې، خو په افغانستان واکمن طالبانو یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. څلور ورځې وړاندې بیا پاکستانی ځواکونه او طالبان سره په تورخم د دروازه چې د ډیورنډ پر کرښې باندې پرته ده نخته وکړه او دواړو لورو ته پکې د مارشو په دغه وختو ادعاوې کیږي. نن څلور مورز د بیا چی د لاره لا هم بند د پتیرو څ باندې څلور لسیزو کې د امنیتی پی خو ځنی نور لاملون لامل تورخم دروازه بیا تړل کیږي. خو دې سونزې د افغانانو د خلاصون لپاره حل اړتیا ده او د ترانزیټي لارې بندیدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي. د دې پښتنو په ګډون یو شمیر نورو ته د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اقتصادی اړخ دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، ډېر غټ اقتصادي زمینه تولیدي او رسوي خدا وروستۍ څلور ورځې چې دلا سره شوې ده. دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غونډې دا د کوم د پاکستاني او پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي، دویم مرحله هم دا ده چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندر افغانستان ته واردو نو پاخ وکیم دا توکي بند پدې او کله چې دا توکي هلته پاتې کیږي هم د کراچۍ بندر کې پاغه باندې او چارجز دی دیږي او هم د دې باندې د نور مصارف کله چې د کوم ناخو پاتې کیږي د بیرن کرکې ناخو پاتې کیږي په دې باندې مصارف راځي. او یو څه بلم به ته نه کوم چې افغانستان خاص د بزرګشاتو کوم د افغانستان صادرات پاکستان ته نږدې په تیرو کلو کې چوي دي. نو د دغه غلو دانو ته څنګه د نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه راته چې پاکستان ته صادر کیږي د دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټ اقتصادي ستونزې اړولې.
بهیر صاحب، کچرته افغانستان ته د غزيان بيچي دي، افغان تاجرانو مالونه پاتې دي او تاسو دې ته اشاره وکړه چې پاکستان هم د افغانستان له خوا صادرات زیات شوې دي. پاکستان په خپل لیډر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو اوغوي په دغه اوسنی شرایطو کې دغه زیانونه تر ډیرو پورې تحمل کولای شي.
تجربې دا ثابت کړي چې پاکستان هغه سیاسي موخه د دغه مسایل نه زیات هغه ترجیحات ورکړي. په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د شاهدانو چې دی د دې لپاره چې د افغانستان په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، بیا د خپل خساره د دې پر څنګ منل یعنی د افغانستان د یو خساره رسول هغه ته اولویت ورکړي نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه.
بالکل، دا د دوړو لورو د پاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاص شي په دې چې د اقتصادي مرودات به ته باید تحصیل شي.
دغه دروازې کدا ډول بندې شي، طالبان و مجبور نه کسی د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکي او نورو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیات کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی د اقتصادي لحاظه هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو خو تیر حکومت د باندې کار وکړ او دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې یې وسنجولې اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همده دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د ده نظام خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي او دوی په یوازې په یو لارې باید اکتفا ونه کړه. د دوی روابط باید د منځنۍ آسیا سره او د ایران سره او نورو هیوادونو سره باید ښه.
د اقتصادي مسایلو کارپو دریا خان بهیرو چې د تورخم د لارې د بندېدو د لاملونو او ترخوای د اقتصادي زیانونو په اړه باندې غږېده. هغه دا وویل چې پاکستان تل په دغه موسم کې چې افغان سوداګر خپل تازه میوې هلته وړي دا ډول ستونزې رامنځته کوي چې له امله یې افغان سوداګرو ته ډېر زیان اوړي. هغه نور علتونه هم په ډاګه کړل چې پاکستان ولې داسې کوي او اقتصادي زیانونه یې څه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د شانګهای د غړو هیوادونو اساسو په غونډه کې په افغانستان کې د تورېستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. د چنور په کوم موضوعاتو بحث شوه تفصیلي راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړو هیوادو د تروریزم ضد څنګه په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. روسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیا او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوه هیوادو ترڅنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال له اګست را په دیخوا چې طالبانو کابل نیولې دی تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو اغیزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې عمله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته شکړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرشي پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې د خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبه پر ورځ وویل چې درې تنه سیشنبه د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ورواوښتل چې ووشل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپل وخت توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه غړي په خاطر 1500 لښو او اوس شمیر تر شپږو زرو اوښته دي. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال داعش ته د اندیشنې ترڅنګ وویل چې القاعده د لهم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 1500 پورې وسله وال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه اول قاعده د توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو یوادو لړلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیا او پاکستان سفارتونه په نقشه کړی او 15 چینایي یادبای په یو هوټل کې ټپین کړی دی. د ډلې دا خبر هم کړی ده چې دوی په د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کور موابات چې ازادي رادیو اوري لجمن سره سمو سم د ازادي رادیو 219 خبرونه چې نیمه نړۍ یعنی د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه ده او په سی بیا درسي ساعت ده دا په یو بل په خبريږي خوره زړه واړم.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونه کې څو نفر خوړی یو ګټي د خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محروم کړي. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې هیڅ نارینه ونه لري، نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته. دا یې خپل حق ته نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت یې له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره ځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستې. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنخستی.
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغه کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک ملاتړ اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایل په سمبالولو کې تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر گذاره اوسي. زما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزي هم کورنۍ لپاره مالی سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست مالدار خبره هغه به ډېر آرام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې ډېره مهمه او اهم خبره ده چې اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسېدل او لښ پګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وټړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده، کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق تړتیا لري، خو په دې وروستیو کې د برق د نشټون له وجې دا کار هم نشي کولای. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځانته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته اړولي، خو په باور کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خپل که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولای شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو، خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده نه کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه ډېر وشي لاسته م لاړی، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هره نجلۍ، هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنی درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ خدا، خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی. خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي، دا خو یعنی هېڅ خواته نشي کېدای که نه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي، دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستیم دي، په خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي، طبعا مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او مېرمن تر منځ، یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. طبعا چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل و، له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه، او د ورزشي کلبونو سوله، او دا نور مسایل. دا هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، هغه بعضی خزو چې یعنی دا اغلا لري خپل یعنی 2 روپۍ پیدا کړه شاغین په وټرن زنه په دې ولی خزو سره څه شخصي دښمنی ده.
بله هم دا پختنه مل تاسو کوله چې د غار بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوي؟
کله چې نوی طالبان راغلي و ټول یعنی دا خوشبینی لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي و، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپل ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی، سړی وایي چې ځا دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملی کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وو باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدغه سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دارت وایي مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړی ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به هم خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اسکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخانده وایم څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راي اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې راګېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه جارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر کایل رواني اړخ نه د څومره ولوي ضربه ده خځینه طبقه ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه راتاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والله ښځې اوس بې لارې دي، دی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړیږي ژوند ورسره ککیږي نو تاسو بیا ولې ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرې بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق نیي مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به تیریده بیرون خواستی نسی تلای درس خواستی نسته کار خواستی نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې ښه په خوپی هیڅ غږ نه هیڅ یوه د تفریح وسیله نه څومره سخته ده
دا موضوع بیخي په داستان کور کې مثلا مثال درکم چې مثلا زه لوستې یم سیدا د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولای شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نه شي کولای هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی نو تابه هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
خوشیدا هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېده یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم اثر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څه لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو غادي وایو یې نو دا په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدا کومه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کېدای شي همدغه به یې تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد به جنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د نجونو پاک لای پاول امر کلش پګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړي خځې لکار څخه مان نشوي د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده پانتونونو د نجونو تک وځندیده په دې وروسته یو کې لښ په توزر وسخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422143601 تر بیا ښه وخت ولرې الله مو مال او ملګری
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته دا چمتو شوې خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د وم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم. تیر درس کې خون کې مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سري ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لاري ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1400 هجری لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.5 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1400 هجری لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونو لولو مګ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستي د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو او به تر ډیره مالګینی خو د بارانی او مرطوبو سیمو جهیلونو او به بیا خوږی او رڼی وي نن به د اروپا جهیلونو ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده بشپړ درس لخون کې اورو
د اروپا د جهیلونو په حق له څه په هیږي جهیلونه د زمکی طبيعي لوی جوړي چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پرلس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو کوچنیو بیړیو په جوړونی او د کبانو د جالونو په جوړونی بوخت دي ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونی او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسه او بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتني بخونکو په خپل درس کې راته ځواب کړي
سمندرګي یا بحیره د افریقا لوی وچه د ځمکنۍ جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري. نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې، که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې، هلته د افریقا د لویو چې زیات شمېر نفوس پروت دي. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي، چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ، د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي، د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګۍ لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني، او بالاخره په داسې لوی په لوی سره بدلیږي چې څوک نشي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی، کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکو شتون د افریقا د لویو وچو مسلات پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګۍ او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ، د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی، چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800 کیلومتره مربع دی، اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ، لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سوروالي د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتل دي، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنوز د کوونکو
په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. جغرافی پراتون کی درسی ساعت کے بعد اوم ٹولگی زکون کو تا دا افغانستان دی زینو کرہنی زو اصلات و پباب معلومات پر کلشی. دا تم ٹولگی پا جغرافی کے با اروپا کی دین او مذہب ولولو او دا نهم ٹولگی زکون کو تا با دا قانون و او سنیو برخ وڑاندی شی.
پام وکڑی دا پشتوخ پروانی محل ویشتا د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې له درسی ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او لنننی درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه ولیکي. تر بل خبرونی او بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
که تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانر آتا خپل پیغامون پریش دی. دا واتساب شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
جنت قد